دا مشال ریډیو دا وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 2 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړمو په دې ساته خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او افغانستان او سیمې په اړه شمیر رپورټونه او شننې در خبرو. د خبرونې په دوم نیمای کې دوی ونځي خبرونې هم لرو. خو لمړی خبرونه چې عبدالحی کاکړ وړاندې
سر ټکی په پاکستان کې شیعه مذهبي ډلو پرون د ایران یو لوړپوړي فوجي کمانډان قاسم سلیمانی ته وژنې پر ضد مظاهرې کړي. د خیبر پښتونخوا د شانګلا وژل شوي سیک پر روندر سنگ کورنۍ وایي حکومت دې دوی ته انصاف ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زرمی خلزاد قطر ته رسېدلی دي. او سم د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې شیعه مذهبي ډلو پرون د ایران یو لوړپوړي فوجي قمندان قاسم سلیمانی د وژنې پر ضد مظاهرې کړې دي. قاسم سلیمانی ته جنوري په 3 مې د عراق په پلازمېنه بغداد کې د امریکا په ډرون بیت کې وژل شوی وو. د امامیا سټوډنټس ارګنایزیشن او شیعه علما کونسل په ګډون د ځینو نورو شیعه ډلو په شخ پرون ګڼ شمېر مظاهرچانو په کراچي او اسلام آباد کې مظاهرې وکړې او د امریکا خلاف نارې ووهلې. د کراچي مظاهرې ته د شیعه علما کونسل یو مشر علامه شهنشاه حسین نقوي ایران ته په اشاره سره وویل د پاکستان ایران ته په اشاره سره د پاکستان پر حکومت ژغ وکړ چې خپل خاورې دي د ګاونډي هیواد پر ضد کاری دوه ته نه پریوشتي.
د پاکستان ریاست ته موږ تیر ورځ هم ویلي ول چې که پاکستان خپل خوره د گاونډي اسلامي هیواد پر ضد د استعمالېدو سوچ هم وکړ نو بیا به د پاکستان سنیان او شیعهګان په کور دننه نه کینی او دوی به د پاکستان حفاظت او د گاونډیو احترام کوي.
د پاکستان فوج ویاند او د اطلاعات په برخه کې د وزیر اعظم سلاکاري پروند ویلي پاکستان به خپل خاوره د بل چا پر ضد استعمالېدو ته پرې نه ږدي. د ایران روحاني مشر په تهران کې د اولسي دستوري پر مهال د وژل شوي جنرال قاسم سلیماني د جنازې د لمونځ امامت کړی دی. سرکاري ټلویزیون شي چې په لسګونه زره کسان په پلازمېنه کې راغونډ شوي او د القدس واک د مشر او نورو وژل شوو کسانو ته د عقیدت پیروزین وړاندې کوي. دوی د جنوري پر 3 نیټه په عراق کې وژل شوي ول. د ایران په بیلابیلو سیمو کې هغه مهال سلیمانی ته د عقیدت پرزوینې وړاندې سوی چې کله تابوت د هغه پلرنی کلی کرمان ته وړل کېده چې هلته به دی د جنوري پر 1 خاورو ته وسپارل سي. پاکستان پیپلز پارټي د حکومت لخوا په راوړل شوی آرمی اکټ کې نیمګړتیاوي په ګوته کړې دي. حکومت د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاري مودې غزول لپاره د سپریم کورټ د فیصلې پر وړاندې کې د فوج قانون کې د بدلون قانون کمی اسمبلی ته وړاندې کړې دي. پرون په کراچي کې د پیپلز پارټي مرکزی کمیټې د قانون مسودې جاج واخیست. تر غونډې وروسته د ګوند یو مشر سېنیټر رضا ربانی ول دوی په دې اړه له نورو سیاسي ګوندونو سره تماسونه نیسي.
پاکستان پیپلز پارټي
د وی پیپلز پارټي د دې قانون د شکول لپاره په دې کې ځینی بدلونونه په قائمه کمیټانو کې وړاندې کول غواړي. اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نواز ورلمخه د آرمی اکټ د ملاتړ اعلان کړی خو رضا ربانی وویل پیپلز پارټي غواړي د قانون په اړه مثبت رول ولوبوي. آرمی اکټ دا وخت د قومي اسمبلی قائمه کمیټې تر غور لاندې دی. ترمیمي قانون د پاکستان د ځکني هوایی او سمندري ځواک مشرانو د ریټایر کېدو عمر له 18 څخه 23 کلونو ته د غزولو وړاندیز کړی دی. د خیبر پښتونخوا د شانګلې وژل شوی سیک پروندر سنگ کورنۍ وایي حکومت دی او دوی ته انصاف ورکړي. د پروندر سنگ مړی پرون د پېښور په څمکنیو کې موندل شوی وو. د نوموړي ورور هرمیت سنگ پرون ناوخته مشالې ډوتول. پروندر د خپل واده سودا اخیستو لپاره د شرط ورغلی چې وروسته دوی ته دغه د وژنې اطلاع ورکړل شوه. بلخوا پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي شایي چې پروندر سنگ به بل ځای کې وژل شوی او مړی یې په سمکنیو کې غورځول شوی دی. پولیس زیاته کړې د پیښې پلټنې دوام لري. د اقلیتونو د حکومت لپاره کارکونکي راجیش سنگ ټونی پرون مشال ریډیو ته ویل په تیر څو کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا 11 سیکان وژل شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد قطر ته رسېدلی. د طالبانو یو غړي بیګام شالې ډو ته ویلي زلمی خلیزاد په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر سره لیدلی خو د سولې په موخه رسمي خبري لا تر اوسه نه دی پیل شوی. د دې سفر هدف د امریکا د ځانګړي استازي شاغلي خلیزاد او طالب استاذ ترمن د سولې مذاکرات بیا پیل یادېشي د دوه خبرو لسم پړاو شاوخه 13 میاشت په موقتی ډول ودرول سو. په هغه وخت کې طالبانو اعلان کړی چې خبرې د دوی په غوښتنه درول سوي دي چې له خپل رهبری سره سلا مشورې وکړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په وروستیو کې په ټرافیکي پیښه کې د مرګ ژوبل شمیر زیات شوی دی. د دې وزارت وایي ډاکټر نظام الدین جلیل تیره شپه مشال لیډو ټول د تیر کال په لومړي شپږو میاشتو کې په ټرافیکي پیښه کې نږدې 300 کسان وژل شوي او تر 40 ډیر زوبل شوي دي. نوموړي زیاته کړه د پاتو شپږو میاشتو رپورټ به هم زر خپور شي. د عامه روغتیا وزارت د اټکل لمخې په افغانستان کې د ورځې لښته لږه 22 ټرافیکي پیښه کوي. فرانس، برتانیا او جرمنی له ایران غوښتي چې لنریوالو طاقتور هوادونو سره د 2015 کال د اټمی تړون احترام وکړي او له تشدد لري پاتې سي. دوی دا غوښتنه له هغه وروسته کړې چې د ایران لوړپوړي پوځ کمانډان قاسم سلیمانی د جنوري په دریمه د امریکا په هوای برید کې وژل سوی. د اروپای ټولنې د درو غړو هوادونو پرون ګډ بیان خپور کړ چې په کې په عراق او ایران کې د ترنګلدیا ختمېدو په اهمیت او د داعش خلاف د مبارزې پر ژمنو ټینګار وکړ. جرمنی، فرانس او برتانیا په بیان کې زیاته کړې د داعش خلاف د مبارزې په اړه پر خپل ژمنو ولاړ دي او دا مبارزه وسم د دوی لومړی توپ دی. بیان زیاتوي دا مهم دا چې هم د لړکې ائتلاف پر ځای پاتې سي او د عراق حکومت غوښتنه کړي چې ائتلافي ځواکونه ته ضروري مرستې جاري وساتي. الشباب او سوال لیډلی په کینیا کې پر هغه پوځي اډې برید کړي چې امریکایي او کینیايي پوځیانو دواړو کاروله. د امریکا پوځ ویلي پرون د سومالیا پولې ته نږدې د لامو په ساحلي سیمه کې پرمانډا هوایي اډه په برید کې امریکایي پوځي او دوه قراردادیان وژل شوی دي. د افریقا لپاره د امریکا کمانډاني په بیان کې دا هم ویلي چې په دې پیښه کې د دفاع محکمې دوه امریکایي کارکونکي زخمیان شوي. له دې وړاندې د کینیا پوځ ویلي ول په پیښه کې 15 وسوال هم وژل شوي. الشباب ډلې عکسونه خبره کړې ویلي دي چې والوتکه په نشه کړې ده. خبرونه پای ته رسیدل او سم راځي د موسم کرنسي حال درکې.
نن د ګل پورس د اسلام آباد کرنسي بازار نه غستل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپیا او 1 پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپیا 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 202 روپیا او په 203 روپیا. یو یورو په 1.1 روپیا 50 پیسې او په 1.2 روپیا 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.2 روپیا 90 پیسې او په 2.2 روپیا 1.5 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.2 روپیا 90 پیسې او په 1.2 روپیا 40 پیسې. او یو افغاني په 2 روپیه غسل کیږي او په 2 روپیه 2 پیسې خرڅول کیږي. او 203 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 201 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د نهې پورس په پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په ژوب کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 2 او زیات نه زیات 15، بنو کې 3 او 14، کوټه کې منفی 4 او 6، او ژوب کې به کم نه کم منفی 6 او زیات نه زیات 6 ډیګری سینټی ګریډ وي.
تاسو خبرونه له مشال ریډیو اوریدل چې عبدالحی کاکړ او سراج زهیر وړاندې کول. د عراق پارلمان له خپل هیواد د بهرنیو سرتیرو د وتلو پریکړه ته رای ورکړې ده. په پاکستان کې شیعه ډلو د قاسم سلیمانی د وژنې خلاف مظاهره کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د ایرانی جنرال تر وژل کېدو وروسته صورتحال باندې د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې اترې کړې ده. د سیاسي چارو یو کارپوه وایي
مسئلہ عراق او د امریکای دا باغې کې پاکستان ته د یو طرف هم لاټر کول مدي پکار.
افغان ولسمشر ایران ته باور ورکړی دی چې خاوره بیا د چا پر ضد نه استعمالیږي.
د افغانستان ولسمشر پرون مازدیګر د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره خبرې وکړې او هغه ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره هیڅکله د بل هیواد پر خلاف نه استعمالیږي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالب استاذ ترمنځ خبرې اترې بیا پیل شوې دي. په پېښور کې یو سکھ ځوان نامعلوم وسلوال وژل دی. مشال ریڈیو سره اوسې.
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو واورېده، د عراق پارلمان پرون له خپل هیواد د بهرنیو سرتیرو د وتلو پریکړې لیک ته رای ورکړې دي. دوی دا ګام له هغه وروسته اخیستی چې د جنوري پر درېمه د ایران د قدس ځواک پیاوړی مشر قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا لخوا په هوایي برید کې ووژل شو. خو بل پلو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي امریکا په عراق کې د پوځي مرکزونو باندې ډېرې پیسې لګولې دي، تر څو چې د ده په وینا هغوی ته دا قیمت نه وي ورکول شوی. امریکایي سرتیری له عراق نه سي وتلی. اسمت سروان پرې رپورټ لري.
د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ایران د قدس ځواک د عمومي قمندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د عراق پارلمان پرون له خپل هېواده د بهرنیو پوځیانو د وتلو پریکړه لیک ته رایه ورکړې. په دې پریکړه لیک کې ویل شوي د عراق حکومت ژمن دی چې د داعش پر ضد په جګړه کې له نړیوال ائتلاف څخه د مرستې لپاره خپله غوښتنه لغوه کړي، ځکه چې دا عملیات په بری پای ته رسیدلي دي. د پارلمان د غړیو په پریکړه لیک کې همداراز راغلي د عادل عبدالمهدي حکومت باید په عراق کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د پای ته رسولو او د عراق له خاورې، هوا او سمندري قلمرو څخه د هغوی د کار اخیستو د مخنیوي لپاره کار وکوي. د عراق د پارلمان پریکړه لیکونه لازم الاجرا نه دي، خو د دغه هیواد صدر اعظم مخکې له پارلمان څخه غوښتي و چې په عراق کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د ژر تر ژره پای ته رسېدا لپاره اقدام وکوي. مهدي د خپل هیواد د پارلمان غړیو ته په وینا کې وویل سره له دې چې شایي هیواد یې له کورنیو او بهرنیو ستونزو سره مخامخ شي، خو دا کار په اصولو او عمل کې د عراق په ګټه دی.
لا يجوز تواجد قوات اجنبيه
د هغو بهرنیو ځواکونو حضور چې په عراق کې جنگي چاري پر مخ وړي جواز نه لري. په عراق کې د داعش د حضور د پای ته رسیدا تر دو کلونو ډیر وخت وزي. نور نو د عراق دولت باید د بهرنیو ځواکونو د شمیر د کمیدا او ورپسې په عراق کې د هغوی د بشپړې خاتمه لپاره یو لازم الاجرا مهالویش جوړ کړي.
على الارض العراقيه
بل خدای عراق د بهرنوی چار وزیر ویلی چې په بغداد کې د امریکا سفیر احضار کړي چې د امریکا هغه هوایی حمله وغندي چې په لړ کې قاسم سلیمانی د عراقي ملیشو یو قومندان او څو نور جګړمار و وشل شول. د عراق د بندنوی چار وزارت په اعلامیه کې راغلی چې دا بریدونه د عراق د ملي حاکمیت سرګند سرغړونه ده او په عراق کې د داعش پر ضد ائتلاف د ماموریت په اړه د موافقو خلاف ده. مخکې تر دې چې د سلیمانی مړی ایران ته یوړل شي، عراقي ویرکوونکو د ده د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. په ایران کې پرون څو لکه تنه د سلیمانی د جنازې د مراسمو لپاره راټول شوي وو. په لبنان کې هم د حزب الله پلویانو چې د ایران متحدان دي څو ځایونه غونډې وکړې. د حزب الله مشر حسن نصر الله پرون په یوه تلویزیوني وینا کې خپلو پلویانو ته وویل
ما اعرفه عن العراقيين
تركم ازاي چې د عراقيانو او د هغوی د مقاومت په اړه خبر یو. د ابو الفضل عباس درانه بچان به په عراق کې یو امریکایي پوځي ته هم اجازه ورنکړي. د امریکا متحده ایالاتونه په عراق کې نږدې 15,000 پوځیان او پوځي پرسونل لري چې اکثره یې سلاکاران دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبه په ورځ په خپلو ټویټونو کې وویل چې پر سلیمانی د حملې امر ورکړ، ځکه چې سلیمانی په عراق کې د امریکا پر هدفونو حملې تنظیمولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د پریکړې دفاع وکړه. ویل چې که دا کار نه وای شوی لوی خطر پیښېدای شوی.
اسمت ساروانو په پا پاکستان کې شهید ډلو د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته د هغه د وژنې پر ضد مظاهرې کړې دي. قاسم سلیمانی د جنوري پر درې منټه د امریکا ډرون الوتکو د عراق په پلازمینه بغداد کې وژلی وو. مظاهرې په اسلام آباد او کراچۍ کې سوي دي. د پاکستان حکومت ویلي چې خپله خاوره به د بل چا پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. عبدالحی کاکړ پرې رپورټ لري.
د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژنې پر ضد په پاکستان کې تر ټولو لویه مظاهره پرون په کراچۍ کې وسوه. د پاکستان د بیلابیلو شیعه ډلو امامیا سټوډنټس ارګنایزیشن، جعفریه الائنس، مجلس وحدت المسلمین، تنظیم آزاداری، او شیا علماء کونسل پژاخ پروند گنش میر مزارچان د کراچی لارو کوچو ته راوتلی ول. دوی د کراچی ل پواره چوک څخه د امریکا کونسلګری پر لور روان سول، خو پولیسو کونسلګری تتلون کې لاری تړلې وی. د مزارې لکبله د کراچی یو شمیر لاری تړل شوی او د ټریفیک لپاره متبادل لاری ټاکل شوی وی. مزارچانو د قاسم سلیمانی عکسونه په لاسونو کې اخیستي وو او د امریکا پر ضد شعارونه ورکول. د کراچی مظاهرچانو ته د وینا پر مهال د شیا علما کونسل یو مشر علامه شهنشاه حسین نقوی غوښتنه وکړه چې پاکستان د خپل خاوره د ایران پر ضد استعمالې دوته نه پرېږدي.
پاکستان کی ریاست سے ہم نے گزشتہ روز بھی کہا تھا کہ پاکستان کی سرزمین
د پاکستان ریاست تا موږ 13 ورځ هم ویلی ول چې پاکستان خپل خاورا د گاونډي اسلامي هیواد پر ضد د استعمالې دوه سوچ مو کړ، نو بیا به د پاکستان سنیان او شیعاګان په کور دننه نه کینی او دوی به د پاکستان حفاظت او د گاونډیو احترام کوي
او پڑوسیو کا احترام بھی کرے گا.
خود پاکستان فوج او د اطلاعات په برخه کې د وزیر اعظم سلاکاری ویلی پاکستان به خپل خاورا د بل هیواد پر ضد استعمالې دوته پرې نشدي. فردوس آشکاوان پرون په سیالکوټ کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د یوې پوښتنې په جواب کې ویل پاکستان به تر هر اقدام لمخه خپلې ملي ګټو ته لومړیتوب ورکوي.
کله چې په منطقه کې دا ډول حالات رامنځته شوي دي، نو موږ د سلام مشورو خبرو اترو پر رڼا کې دا غي مقابله کړی دا. د پاکستان ګټې موږ ته تر نورو ټولو ګټو زیاتې مهمې دي، نو د پاکستان ګټې خوندي کول زموږ ذمہواری ده.
اور پاکستان کے مفاد کو پروٹیکٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے.
ہم ورتا چرگندونی د پاکستان فوج عامہ اڈی کو چانگی ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور ہم وکڑی د پاکستان اے آر وائی ٹیلی ویژن سرا پرون په مرکه کې نموړی وویل هیواد به خپل خاورا د هیچ چا خلاف استعمالې دوته پرې نشدي. د جنرال قاسم سلیمانی د وژنې په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې نموړی وویل له دې سره د منطقي حالات بدل شوي، خو پاکستان به د سولې لپاره خپل رول لوبوي. هم پرون په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته د قاسم سلیمانی د وژنې پر ضد شیګانو احتجاج وکړ. بلور ته په پاکستان کې د امریکا سفارت د جنرال سلیمانی د وژنې ممکنه غبرګون ته په پام سره د خپلو کارکونکو تګ راتګ محدود کړی دی. سفارت کارکونکو ته ویلي غیر ضروري او شخصي سفرونه دي وځنډوي. سفارت په پاکستان کې خپلو وګړو ته هم ویلي د غنی ګونو ځاینه ته د نځي او ډیر سرګند دي نګرځي. امریکا د جنوري پر دریمه د عراق په بغداد ښار کې ایرانی جنرال قاسم سلیمانی وژلی وو. ایران د غچ اخیستو دړک اور کړی و چې ورسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تهران ته خبرداري ورکړ چې کله د قاسم سلیمانی د غچ اخیستو په لړ کې څه وکړل، نو امریکا به په جواب کې د ایران 250 ځایونه پناه شکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د امریکا لخوا د ایرانی جنرال تر وژل کېدو وروسته د سعودي عرب او په ګډون د ایران، متحده عرب امارات او یو ځینو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې اترې کړي او پر وروسته را پیدا شوي صورتحال ورسره بحث کړی دی. بلخوا د سیاسي چارو پوهان وایي چې پاکستان باید په دې مسله کې بې طرفه اوسي. احمد الله پرې رپورټ لري.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت پرون د اتوار پر ورځ جاری کړي په خپل اعلامیه کې ویلي دي شاه محمود قریشی د سعودي عرب، متحده عرب اماراتو، ترکی او ایران خارجه وزیرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي او ورته باور ورکړو چې پاکستان به د دې سیمې د کمشخړې برخه نه جوړیږي او نه خپل خاورې په هیڅ صورت د بل کمل پر ضد استعمالې دوته پرېږدي. پرون د اتوار پر ورځ د پاکستان فوج ویان میجر جنرال آصف غفور او د وزیر اعظم د اطلاعات او سلاکار فردوس آشکاوان هم ویلي وو چې پاکستان به خپل خاورې د بل یو هیواد پر ضد استعمالې دوته پرې نګدی. مشال ریډیو چې د پوهانو په وړاندې دا پوښتنه کې خدا چې موجوده حالاتو کې پاکستان له څه رول لوبول پکار دي، نو پخوانی سفیر او د بارنو چارو ایاز وزیر وایي پاکستان که په دې معاملې کې به طرفه پاتې شي نو دا به په ګټه وي.
پکار نه چې اوس په دې پردي جنگ کې پاکستان ورټوب کې ځان لکارو ګوري. مسله د ایران او د امریکې دا باغې کې پاکستان ته د یو طرف هم لاتړ کول نه دي پکار. که د امریکې مرکزیا او کې ایران راپورې
ذکر دا چې ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د جنوري په درې منیټه د امریکا ډرون الوتکو د عراق په سرخار بغداد کې وجلې وو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په داسې حال کې چې په ایګرا کې د ایراني جنرال تر وژل کېدو وروسته د امریکا او ایران ترمنځ تعلقات لا خراب شوي او ترنګلستیا ډیره زیاته شوې ده. افغان ولسمشر خپل ایراني سیال ته باور ورکړی دی چې خپل خاوره باید بل پر ضد نه استعمالېږي. عصمت څاروان په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یک شنبه د ایران ولسمشر حسن روحانی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. د جمعې په ورځ د امریکا په یوه هوایي حمله کې د ایران د سپای پاسداران د بهرنۍ څانګې قدس ځواک عمومي قمندان جنرال قاسم سلیمانی د بغداد هوایي ډګر ته نږدې ووژل شو. له دې پیښې وروسته ایران ګواښ وکړ چې له امریکا څخه به غچ واخلي او امریکا هم وویل چې د ایران برید به بې ځوابه پرې نشتي. د افغانستان د ولسمشر یو ویندوی دوا خان مینپال تیره شپه د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ایران د ولسمشر حسن روحانی د تلیفوني خبرو په اړه آزادی رادیو ته وویل.
د افغانستان ولسمشر پرون مازدیګر د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره خبرې وکړې او هغه ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د امنیتي موافقتنامې پر اساس د افغانستان خاوره هیڅکله د بل هیواد پر خلاف نه استعمالیږي.
پرون د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په یو ویډیویي پیغام کې ایران ته د غچ اخیستونکو اقداماتو په وړاندې خبرداری ورکړ. ویویل
under my leadership america's policy is
zmatra rahbari lande da ha terrorist pawrand che waari kum amerikai ta zyan warasawi ya da zyan rasawul niyat lari da america policy wazida mug ba de paida kro la main zabadi yusu mug ba tal khbal diplomatan sartiri tul amerikayan aw khbal mutahidan khundi kro
da hamdar azwal ke iran par amerikayano ya amerikai ahdaf hukum hamla wakri america ba da iran 25 sahiwo wali. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي رونالد کوبیا پرون په یو ټویټ کې اندیشنه شودلې چې ممکن په عراق کې وروستي انکشافات د افغانستان د سولې پروسه اغیزمنه کړي. ځینې افغان کتونکي هم فکر کوي چې ممکن د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه کړي او حتی شایي ایران له خپل نفوذ په استفادې په افغانستان کې د امریکا پر ضد حمله هڅه وکړي. د ایران د چارو متخصص احساس تانکزای وی ایران ممکن د افغانستان په ګډون په سوریا او عراق کې وړې حمله وکړي ځکه چې دا هیواد په درې وړو هیوادونو کې نیابتي کسان لري.
کله چې ایران په غچ اخیستونکو اقدام کې تروریستي حمله وکړي زه فکر کوم چې ډېر به تروریستي حمله وي او هغه هم لبنان په سوریه او یا په عراق په داسې سیمو کې وي یا کله چې په افغانستان کې هم ځکه چې هم نیابتي کسان لري په افغانستان کې خو له دې زیات دوی بل څه نسی کولای.
له روحاني سره تر پرونو یو ټلیفوني خبرو وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست او اجرائیه رئیس د قاسم سلیمانی د وشل کېدو په ارتباط په خپل اعلامیو کې د کړکیچ نه پراختیا هیله څرګنده کړې وه.
د سولې پر لور
مش خپل خاوره
امر غواړو امر غواړو
یو ناسه بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
ولې ظلم کیږي ولې بیا ته کیږي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د قطر پلازمینه دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالب استاذ ترمنځ یو ځل بیا خبرې اترې پیل شوې دي. ځینې سرچینې وایي زلمی خلزاد ملا برادر سره هم کتلې دي. اټکل کېږي چې دواړه خواوې به د افغانستان د سولې او د اوربند پر موضوع خبرې وکړي. نور تفصیل زموږ همکار طاهر خان راکوي.
اولنې خبر خو دا د چې زلمی خلیلزاد دا خو طالبان هم منی چې هغه قطر ته رسیدلی دی او 13 ورځ داسې یو خبر هم تر لاسه کړ چې زلمی خلیلزاد د طالبانو د دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر سره هم لیدلی دی. البته زموږ معلومات دا دي یو طالب چارواکی مشال ریډیو سره دا شریک کړی دی چې اگر رسمي خبرې تر دې وخت نه دي شروع شوه ځکه د دې طالب چارواکی په وینا چې زلمی خلیلزاد د طالبانو لخوا د هغه د چې غوښتنه کړې و چې طالبان دې تشدد په کمولو باندې یا د موقت د لږ وخت لپاره د اوربن خبره هم شوي و، نو زلمی خلیلزاد انتظار کو چې دغه غوښتنې ته طالبان څه جواب وایي.
ترخان صاحب، د آیا د طالبانو ترمنځ د اوربن په حق له اختلافات لیدل کیږي؟ تاسو سره چې د دوی کوم ملګری پاړی کا کې دي څه وایي په دې اړه؟
زما خیال چې داسې هیڅ څه اشاره نه ده ورکړې چې اختلاف د طالبانو په منځ کې موجود دی په دې مسله باندې، لیکن رپورټونه خو په دې اړه باندې هم شته، د هلمند شورا خبره کیږي، لیکن داسې مونږ هیڅ نه داسې نه دی اورېدلې چې طالبانو کې یا طالبانو په نظامی کمانډانانو کې کمانډرانو کې څه اختلاف مشرانو سره شته، لیکن چې کله طالبان واضح خبره نه کوي، امریکایان یا دغه استاد زلمی خلیلزاد څخه خبره نه کوي، نو شکونه خو به دغه رنګ ډیر پیدا کیږي، لیکن مونږ سره داسې دلایل او داسې شواهد نشته چې دغه بنیاد باندې داسې مونږ سره یو قوي معلومات وي چې په دې موضوع باندې اختلاف شته.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې،
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان ځینی پوهان وایي د امریکا له لوري د پاکستانی پوز لپاره د تربیدي پروګرام بحالی سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي اړیکې ژورې شي. ډونالډ ټرمپ د جنوري پر درېمه نیټه د پروګرام بحالی منظوري ورکړې وه. د دې روزنیز پروګرام په څرنګوالي او پوځي ارزښت باندې عبدالحی کاکړ رپورټ وړاندې کوي.
د پاکستانی فوج لپاره د تربیتی پروګرام د بحالی د منظوري اعلان د جنوبی او مرکزی ایشیا د چارو لپاره د امریکا بهرنی چار وزارت مرستیالی وزیر الیس فیلز د جنوري پر درېم نیټه پر ټویټر پاڼه وکړ. د امریکایي پوځي مرستې د پروګرام ولسمشر ټرمپ د 2013 کال جنوري میاشت کې پر اسلام آباد په دې تور لګولو سره کنګل کړی وو چې په وینا یې پاکستان د ترګرۍ پر ضد کافي اقدام نه کوي، خو پاکستان په دې خفګان شولی وو او ویلي وو چې د ترګرۍ زه جګړه کې ډېری قرباني کړی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي تربیتی پروګرام له څو لسیزو راهیسې روان دی چې کله ناکله د خرابو اړیکو له وجې ځنډېدلی هم دی. د پروګرام له مخې د پاکستان او امریکا پوځیان د یو بل هیواد په پوځي ښوونځیو او تربیتی مرکزونو کې مسلکي زده کړې ترلاسه کوي. د پاکستان فوج پخوانی افسر بریګیډیر سید نظیر هم په 1999 کال کې تر دې پروګرام لاندې په امریکا کې روزنیزه زده کړې ترلاسه کړې وې. نوموړي د دې پروګرام د څرنګوالي په اړه پرون مشال ریډیو ته وویل،
فوجي رصد او داغي ترسیل او دیم طرف ته تکنیکی چې پاغي کې کوم هتیار کوم سامان استعمالي کې پاغي باندې پوهیدل او هغه ټیکول جوړول او استعمالول، او دریم طرف ته چې موږ وته وایو چې فوجي حکمت عملی چې هغه ته موږ ټیکټس وایي استراتیجی وایي، دغه دي نزا درې شوبې وي چې په دې کې زیات نه زیات ټریننګونه کیږي، او پاغي کې به زمونږ چې لوی ادارې دي هغه دې د کوټا سټاف کالج دی، او د دې نه علاوه د انډیسی دی، د سې د امریکې چې کوم دي مختلفې ادارې دي او د غوي فوجي د ټریننګ مرکزونه دي.
خو د فوجي چارو پوهانو په وینا د مسلکي روزنو پرته د دې پروګرام بل هدف د پاکستان او امریکا د پوجانو ترمنځ خپلمنځي اړیکې شکول دي. بریګیډیر سعد محمد خان پرون مشال لري ټول د دې پروګرام یو مقصد دا هم وی چې له پاکستان تلونکو افسران د امریکا په اړه مثبت نظر ولري.
فلسفي افسر امریکا ته لاړ، هغه د امریکا بهر کې یو مثبت رائے قائم کړ. سبا هغه د پاره هغه ملکونو لپاره آسان شي چې تعلقات وروړي یا یې سره خبره تر کړي. نه هم هغه آسان دا چې فرض کړو د امریکا افسران دلته راځي، هغه دلته تربیت حاصل نه علاوه پاکستان بهر کې یو مثبت خیالات دي چې هغه واپس لاړ شي، نه د پاکستان طرفدار یا د پاکستان مخالف کوم څه کوي. نه یې چې پاکستان باندې بندیز لګېږي پاکستان او پاکستان قیادت
د امریکا ولسمشر د پاکستانی فوج لپاره د روزنیز پروګرام بحالی منظوري تر هغه وروسته ورکړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او پاکستان پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوه ترمنځ ټلیفوني خبري وسوي. د دواړو مشرانو ترمنځ دا خبري د جنوري په 3مه په بغداد کې د امریکا په برید کې د ایراني جنرال قاسم سلیماني تر وژل کې دورسته د رمنسسو حالاتو په رڼا کې سوي وي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. درنو اوریدونکو، مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ست خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې موریدل سي، پته دا www.mashalradio.com. په پښتونخوا کې د ماسپښین 2:30 بجې سوي دی. عبدالحی کاکړ د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
پاکستان کې شیعه مذهبي ډلو پرون د ایران یو لوړ پوړي فوجي قمندان قاسم سلیمانی د وژنې پر ضد مظاهره کړې ده. قاسم سلیمانی د جنوري په 3مه د عراق په پلازمېنه بغداد کې د امریکا پر ډرون برید کې وژل شوی. د ایران روحاني مشر په تهران کې د ولسي دستوري پر مهال د وژل شوي جنرال قاسم سلیمانی د جنازې د لمانځه امامت کړې دی. سرکاري ټلویزیون شي چې په لسګونو زره کسان په پلازمېنه کې راغونډ شوي او د القدس ځواک د مشر او نورو وژل شوو کسانو ته د تبلیغ وړاندې کوي. پاکستان پیپلز پارٹی د حکومت لخوا پر راوړل شوی آرمی ایکټ کې نیمګړتیاوې په ګوته کړې دي. حکومت د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوه د کاري مدې غزو لپاره د سپریم کورټ د فیصلې په رڼا کې د فوج قانون کې د بدلون قانون کمی اسمبلی ته وړاندې کړی دی. پرون په کراچۍ کې د پیپلز پارٹی مرکزي د پیپلز پارٹی مرکزي کمیټې د قانوني مسودې جات اخیست. د خیبر پښتونخوا د شانګلې وژل شوي سیک پروندر سنگ کورنۍ وایي حکومت جوړ کړي انصاف ورکړي. د پروندر سنگ مړی پرون د پښو پر سر څمکني کې موندل شوی. افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزاد قطر ته رسېدلي. د طالبان یو غړي بیګا مشالې ټول زلمی خلزاد په قطر کې طالبان د دفتر مشر ملا عبدالغني برادر ته لیدلي خو د سولې په موخه رسمي خبرې لا تر اوسه نه دي پیل شوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي پروستي کې په ټرافیک پیښو د مجبورو شمېر زیات شوی. د دې وزارت وایي ډاکټر نظام الدین جلیل تېره شپه مشالې ټول د تېر کال په لومړۍ شپږمیاشت کې په ټرافیک پیښو کې نږدې 300 کسان وژل شوي او تر 20,000 زیات ژوبل دي. فرانس، برتانیا او جرمنی د ایران غوښتي چې نړیوالو طاقتورو د دوادونو سره د 2015 کال د اټکتون احترام وکړي او د تشدد تعدیل پاتې سړي د غوښتنې د هغو وروسته کړي چې ایران د ټولو پوځي قمندان قاسم سلیمانی د جنوري په 3مه د امریکا په اور برید کې وژل شوی.
خبرونه مله مشال ریډیو واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. اوس هم اونیزه خبرونه جمهوری ژغونه وړاندې کوو. په دې پروګرام کې عبدالحی کاکړ د هغو مبارزونو کیسې دروي چې په پاکستان کې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره یې جدوجهد کړی. د دې لړۍ بل خبرونه د عوامي نېشنل ګوند یو مشر غلام احمد بلور په اړه ده. باید یادونه وکړو چې په خبرونه کې پیښو په اړه معلومات غلام احمد بلور راکړي دي چې مشال رادیو په سرکاري توګه تصدیق و نه کړای سو. نو راځي چې خبرونه واورو. جمهوری ژغونه قربای عبد الله کاکړ دی.
د مشال ریډیو په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو زه عبد الله کاکړ هرکلای کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري شهري کامي حکومت او انساني برابري لپاره جیلونه وړي وحل سوي ټکول سوي او نوري قرباني ورکړي دي. نننۍ خبرونه د عوامي نېشنل پارټي د یو مشر حاجي غلام احمد بلور په اړه ده. د حاجی غلام احمد بلور مور به تل له هغه دا پښتنه کوله چې تاسو څنګه سیاست کوي. خلک په سیاست کې لوی لوی چوکۍ ته ورسیږي او تاسو پکې جیلونو ته ځئ. د هغه د مور پښتنه ځکه پر ځای وه چې غلام احمد بلور یو ځل نه، دوه نه، بلکې په وار وار د سیاسي مبارزې پر مهال زندانونو ته تللی. که هغه د ذوالفقار علي بوټو وخت وي او که د جنرال پرویز مشرف مارشالا، غلام احمد بلور د پاکستان تر جوړېدو مخه په 1909 کال کې په پېښور کې پیدا شوی او تر ننه د ځان پېښور، خیبر پښتونخوا او د پاکستان سیاست ډېری لوړې ژورې نه یوازې لیدلې بلکې د ډېرو پېښو یو مهم کردار پاتې شوی دی. پلار یې کاروباري و خو د غلام بلور په وینا مین پر پښتون سیاستوال باچا خان وو.
والد صاحب چې نو هغه سیاست نه کوم بزنس کو هغه باچا خان باچا خان مین وو جا خان خبر بکور کے ہر وقت کی دے بس 1964 کے جب فاطمہ زہرا صاحب رہا پی خورتا خوب دل تاغ جل سو شوا مگر تا وقت کے دا ایک آز ورکر منڈی شہر منڈی منڈی والے اور 64 کے لیکن بیام انگا پل بزنس کے مبنزو جا مول بالا سے مفاس رہا ہوں بزنس تو زمان پلا سے آگے پریکٹیکل لائف سیاسی چلے ہیں آگا مون تقریباً The 7th election league مکر 69 کے پشو لن زمان 50 کالا پورے شو نیشنل پارٹی کے
غلام احمد بلور پا نون سبا ابیائم کی دا باچا خان دا زوی ولی خان پا مشری نیشنل عوامی پارٹی کی شامل سو او لدی سرا دا حقا دا زانی او مالی ستڑو داستان شروع کی جی نیشنل عوامی پارٹی دا اسٹیبلشمنٹ خلاف پارٹی بلل کی دا او پا بلا مانا چی دا دی گوند غری توب تر لاسه کول مصیبتونو تا دعوت ورکولو خو د غلام احمد بلور پلار خپل زوی په ذهني توګه د مصیبت ته تیار کړی وو
نو کور کې خبره کړي بابا بابا یې چې بچا خان نه ویل عمل بنواز شي نو د بچا خان تعریف نه کو د دې نشته ټوله تعریف نو چې رالو نو ته پتا دی دا اپوزیشن پارټی دا نو دا اپوزیشن پارټی قبول کړه دې کوم مهنت وکړه روزن په جیل کې پروت مې سن چرتن او جیل کې مو نو ګرمي ډیره سخت پروتم دم خولے خولے رامانی میں کہنا بالا ہوا کہ پکائے نہ ہو جیل کے نظر مجھے مشہور امیر احمد ترخوی مولانا عالم اور اگر میں کو طرف تو دیکھو دم اس کے حل کا نوٹ لے کہ راہ ہوتے تو دیش دیش آتے تھے بے وقوف تو چاہے تھے مجھ پہ روس عمل کرے جا خدا جیل کا تکلیف جو دے تو اپل اپن بنگلے ہو اپن موٹر ہے ہو اپن ایئر کنڈیشن پری ہے اپن جمع خان پس میں کپڑوں دے پڑے گھر میں کے تو ان کو اگر وقت مزم جو سوچ ہو بعد یہ سوچ رہا جو اپنے صبح خبر ہے پختن رو خبر ہے وہ دیکھے مجھے لوگ دے کے مجھے تقریب نہ موقع تھا
پا نونا سوا اویما لسیزا کی پا پاکستان کی دو لوی سیاسی کوتو نو یو دا ذوالفقار علی بھٹو پیپلز پارٹی او بل دا ولی خان پا مشری نیشنل عوامی پارٹی پیپلز پارٹی پا واک کی وا او نیپ په حزب اختلاف کې هم دغه وجوه چې عوامي نیشنل پارټي مشران او کارکونان به جیلونو ته تلل راتلل او هم په دې لړ کې غلام احمد بلور په 1903 اویم کال کې د خپل ژوند اول جیل ولید
گرفتار شو هم 73 مونږ جلسې مل چې کولې کړه د بوټو خلاف په پیپل پارټي خلاف مونږ د تاریخ چلوي خیر خیر کہ میں تو پاکستان کو ٹول سیاسی پارٹوں پر شریک ہوں ہم نے بعض سیاسی پارٹی میں چاہ گئی مجھے پنجاب کی تم کے سراب رہ گئے میں ابھی تاریخ تھا جداش ہوں نموں کو پکے وہ نموں میں اور بیٹھا کہ میں تم 350 کا سال گرفتاشی ہوں غریب پور جیل کے ڈیڑھ وقت جیل کو سن 73 کی
پنون سوا اب ایم علی سیزا کی با خیبر پشتونخوا کی چاودنی کی دلی او دا پیپلز پارٹی حکومت با تور پر نیشنل عوامی پارٹی لگولی خود گوند با دا تورونا ردول هم پا دغه سی تورونی کی غلام احمد بلور ونیول سو او یو وخت داسې راغی چې څلور ورونه یعنی غلام احمد بلور الیاس بلور بشیر بلور او عزیز بلور ټول په زندان کې وو
پنجاب کے بدنام سے خبر خراب کرے گرفتار شو
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو په 1903 اویم کال کې په بلوچستان کې د عطا الله منګل په مشرۍ د نیشنل عوامي پارټۍ حکومت ختم کړ چې پر دې عمل کې د دې ګوند د هغه وخت صوبه سرحد وزیر اعلی مولانا مفتی محمود چې د نیشنل عوامي پارټۍ اتحادي وو استعفا ورکړه. له دې سره د پیپلز پارټي او نېشنل عوامي پارټي تعلقات ډېر خراب شو. په 1915 کال کې د پیپلز پارټي یو مشر حیات شیرپاو په پېښور کې ووژل شو چې ذوالفقار علي بوټویا تور پر نېشنل عوامي پارټي ولګولې، خو تر اخره پورې په عدالت کې دا تور بیا ثابت نه شو. ذوالفقار علي بوټو په دې تور نیپ ناقانونه وګرځولې. ولی خان او د پارټي نور مشران یې ونیول او باندې په حیدرآباد جیل کې د غداری مقدمه جوړ کړه. غلام بلور هم په نیول سو کسانو کې وو.
نو هغه جوړ کړ ټریبونل دا حیدرآباد ټریبونل سازش کیس، نو بیا هغه کې یو چت کړم، بیا هغه رپورټم ته موږ د موږ ته کوم جیل کې کوم هغه کې جو تقریبا نیر په دو کال موږ ته ته حیدرآباد کې، نو هغه ته په تو سب ډیر مشکور یم چې ته په یونیورسيټي کې داخل کړم. سیاسی یونیورسٹی ولی خان بزن جو خیر بسکان طولا خان میں گئے باس کند خان بزن دارے یو لوئے کسور کے دیزی سے بو زبیب جالو بو دا چی کم سم وطن کمیٹی وقت نمر کری دا طول خلق التراغون کو نو آگے سا باب مندر سال تیز تک خو آگے مندر داو چی یو کال پا مند باندے ملاقات بندو.
په 1908 کال کې د پاکستان د فوج د هغه وخت مشر جنرال ضیاءالحق د ذوالفقار علي بوټو حکومت ختم کړ. هغه وروسته حیدرآباد سازش کیس هم ختم کړ. د نیپ مشران له جیله راووتل. غلام بلور نن هم د جیلونو کیسې یادوي.
یو ځل دا چې د ډیرو کې جیل قانون دا دی چې جیل کې ټول شپه بته بلیږي، نو هغه کې بیا بته نه و ملي نه و نزتر دی هغه ځل مره په ما بیندی بنده کړی و، نو بالکل تیار و ما ملګری و بل خدای دې اوسو پکې مرده تا ولا جان ده بنو کټ وی پکړو کنه دال مې پکړو دا به ماتر لګل نو خو پلیټ کنه شیا دې سیخونو کې سیخونو کې باندې ګلاس کې باندې ماتا سیشر و لګل نو تیار و نو ما ګلاس و نه وکه بیا مې په پټو سترګو باندې خو بس مې کپرو ته سی ګلاس مو دغه مې ستو کړو پس دې فلانه په سر ما باندې پته بیا بل.
غلام احمد بلور ډېر عبادت گزار مشهور دی او په جیل کې به هم زیات وخت په عبادت کې تیرولې.
ما دا عبادت په بچپن نه کړه، دا زما مزونه سبقونه قرآن شریف میں مصائف کو بتا دوں مسئلے کے ملک مک نہ رہ کرے گھروں میں دو خال سے لکھوں کم اور تیرے ٹائر سے بیا بلی کم دیر دا سے خبر ہی بیچے بیا ہوا کہ اس تو لکھوں بیا بیا تو نقصان ہوئی بیا دا سے بیچے تھے خام خواہ تیرے لکھی سے بیا میرا ممین باقی اخبار میں اخبار رسالے گا شام میں کتابوں میں.
دا بلور خاندان شہرت سیاست او کاروبار دی او په اوسنی پاکستان کې لیدل سوي چې څوک سیاست کوي هغه شې پیسې ګټي، یا بیا څوک شې پیسې لري هغه په سیاست کې کامیاب وي. خو د بلور خاندان خبره برعکس ده. سیاست د هغه کاروبار پراخ نه بلکې راکم کړ.
موږ سیاست کې ډېر تاوان کړی، موږ خپل ژوندګۍ په کې وبلې، موږ پیسې مو ډېر وبلې ټول، موږ ډېر تکړه اوس نه یو خیر زیاد شو من کم شو من دلتا چنے مگانو درے دو خرچو بکنے ہوئے پس خرچ دا پارا بڑا رہے بشیر پر جون کے بشیر کاروبار پر دیر استاد ہو باہر جو کافی جہداد ہو پلندن کے ہم خرچ ہو بشیر خان دو ملونو اتیانے مچس ہو یو خرچ ہو بل بینک کرتا کے بلا رہے من پہلے لسم 88 کے ہو 86 کے من نتگلے کے کور آخشتے ہو او هغه تقریبا نن د کورونا په شهر عام خرچ شو نو موږ ډېر خراب شو سیاست کې خلکو مالونه وګټه موږ پکې مال بیل.
غلام احمد بلور او خاندان یې په سیاست کې یوازې د جیل تکلیفونه او د کاروبار تاوانونه نه دی وړي، بلکې د سیاست له وجې هغه اول د خپل زوی شبیر بلور، بیا یې د ورور بشیر بلور، او ورپسې یې د وراره یعنی د بشیر بلور زوی هارون بلور مړی لیدلې دي چې دوی درې واړه سیاسي مخالفینو ووژل.
د لوی غم حقیقت کوم حمله ماته شو، حمله کوم وخت کې ماته بیا دویم ځل بیا ماته شو، بیا هارون چې وو شهید شو هغه بیا زه ډېر خپه کړم. وای چې زه زمان زوی چې شهید شو کنه ان وخت مونږ ته زم تک ځوانو مونږ لا سم ځوانو بشي خو ډېر تکړه وو بشي زمان هم ځوانانو ځوانه کراوانو نو تسلی وه کنه چې کور مونږ ډک دی او په دې باندې خو بیا ډېر زیات خراب شو. ویل چې هارون نه پسو سوک شته نه دو یا دواړه بوډاګان یو بشي لاړو او کوم نور بچي جاو کې داسې دلچسپي نشته سیاسي کنه اوس ګورو چې کیږي لا پاتې سمجھو زه خو اکثر وایم چې د ظالمانو زموږ د بلور خاندان نمر ډوب شو د بارون د پاکستان ظلم سره.
د غلام احمد بلور او بلور خاندان یو کمال دا هم دی چې له اول ورځې د باچا خان فکری لمن نیولې تر ننه نه ده پریښې. آن نیشنل عوام پارټۍ په نیشنل ډیموکراټیک پارټۍ او نیشنل ډیموکراټیک پارټۍ په عوامي نیشنل پارټۍ بدل سوه، خو غلام احمد بلور او خاندان یې بدل نسو. درنو اوریدونکو، په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو د عوامي نیشنل پارټۍ د یو مشر غلام احمد بلور د سیاسي مبارزې پر مهال د کړاوونو کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایت او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونې پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
مشال ریډیو ته ورجاست. درنو اوریدونکو، عبدالی کاکړ درته جمهوری ژغونه خبرونه وړاندې کاوه. سم تاسو پام د سولې پر لور خبرونه تراړوم. کوربه بشیر غواشت
د سولې پر لور.
2019 کال ختم او 2020 کال پیل شو. پر ټولنیزو مطبوعاتو ډیرو خلکو دعاوې کړې او هیلې ښودلې چې نوی کال به خوشحالي د ځان سره راوړي. د افغانانو لپاره تیر کال تشدد ډکو. طالبانو او داعش وسلوالو ګڼې داسې خونړې حملې وکړې چې د نارینه او ترڅنګ ماشومان او میرمنې هم له تیغا تیر کړل. د سولې پر لور خبرونه کې تیر کال ته کتنه کوو او د نوي کال هیلې راسپړو. زه بشیر غواخم، هرکلی مو کوم. اوریدونکو، په افغانستان کې پر روان تشدد یو بل کال واوخت. هسې خو په افغانستان کې د جګړې ریښې تیرو څلوېښتو کلونو ته غځېږي، خو د اوسنۍ هغې پیل په 2001 کال کې وشو. دغه کال کې طالبانو د القاعده د ترهګرې ډلې مشر اسامه بن لادن چې په نیویارک کې د برید په کولو سره یې 3500 امریکایان وژلي وو واشنگتن ته ونه سپاره. له همدې قبله امریکا په افغانستان کې پر طالبانو حمله وکړه. اسامه بن لادن وروسته د پاکستان سر ښار اسلام آباد سره نږدې په ایبټ آباد کې د امریکا په پټو عملیاتو کې ووژل شو. خو د طالبانو جګړه لا هم په زور کې ده. د تشدد مخنیوي لپاره افغان ولسمشر څو ځل پر طالبانو غږ کړی چې د سولې مذاکرات ورسره وکړي، خو هغوی انکار کوي.
په افغانستان کې د بهرنی ځواکونو حضور د یوې دو اړخیزې او نړیوالې پریکړې په اساس دی. هیڅ افغان نه غواړي چې د دوی په خاوره کې بهرني ځواکونه د اوږدې مودې لپاره پاتې شي، خو اوسنی حضور د یو ضرورت په اساس دی او په دې ضرورت همیشه غور شوی او کیږي چې د بهرنیو ځواکونو شمیر باید څومره وي. او موږ هڅه کوو چې دغه شمیر د یو منظم پلان په اساس صفر ته راټیټ شي. د پایدار سولې د رامنځته کولو لپاره موږ واضح پلان او تګلاره لرو.
د سولې پر لور.
طالبان دریز لري چې د جګړې اصلي لوری امریکا ده، نو ځکه لومړی د افغانانو سره نه بلکې د امریکایانو سره خبرې کوي. د دې لپاره په 2019 کال کې طالبانو او امریکایانو په قطر کې لزل خبرې وکړې، خو لا تر اوسه یې نتیجه نه ده راوتلې. په افغانستان کې طالب زندانیان د امریکای او طالبانو ترمنځ ممکنه سولې تړون ته په تمه دي، ځکه چې دوی دا د خپل آزادۍ ښه مقبولي. دوی ته معلومه ده چې د سولې هره هوکړه چې کیږي د بندیانو تبادله به یې له مهمو موضوعاتو وي. په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره مذاکرات روان دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د طالبانو سرچینو له خولې لیکلي چې د 15000 طالب بندیانو نمونه امریکایي چارواکو ته ورکړي چې د افغان حکومت له زندانه باید خوشی شي. سره لدی چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د بندیانو تبادله د سر موضوع ده، د دې جګړه مارانو د خوشی کولو لپاره ډیره بیړه نشته. په افغانستان کې د امریکای بیا رغونې دفتر سیګار په خپل یو رپورت کې ویلي چې امریکایي او افغان چارواکي د دې بندیانو په پریښودلو کې زړه نازړه دي. څېړونکي دا احتیاط سم بولي. ایسوسیټډ پریس خبری اژانس ته د واشنگټن په څېړنیز ویلسن سنټر کې د ایشیا د برخې مشر مایکل کوګلمن ویلي چې ویره دا خوشی کېدونکي طالبان به بیا د افغانستان بې ثباته کولو لپاره جګړه شروع کړي. طالبان له 1996 څخه تر 2001 کال پورې پر افغانستان حاکم ول. دوی پر خلکو سختی کوله، پر موسیقي بندیز لګولې وو، جنکۍ ښوونځیو ته نشوې تللې، ښځې له نارینه محرم بغیر له کوره نشوې وتلې او اقتصاد بیخي خراب وو. طالبان دومره سخت دریځ وو چې اوس په ټولنه کې د دوی د ورګډولو ټولې هڅې ناکامې شوې دي. ایسوسیټډ پریس خبری اژانس د کابل په پلیچرخي زندان کې د ځینې طالبانو سره مرکې کړې. له نږدې 15,000 قیدیانو څخه خواوشا 3,000 طالبان دي. دوی له نورو بندیانو جلا ساتل شوي دي. دوی په نسبتا ښو جامو او ښه صحت کې ښکاري. دلته ځینې طالبانو ته 10، ځینو ته 15 او ځینو ته تر دې ډېر کلونه قید سزا اورول شوې ده. ځینې طالب بندیانو د پخوا په نسبت د خپل دریز د نرمښت ادا کړی. همدغسې دریز په قطر کې د امریکایانو سره خبرې کوونکو طالبانو هم ښودلې، خو ایسوسیټډ پریس خبری اژانس لیکلي د دوی د دې دریز په اړه ډېر شکونه موجود دي. تیر کال له نورستانه داسې یوه ویډیو خپره شوه چې طالبانو به کې یوه میرمن له دې کبله په درو وهله چې هغې د کورنۍ د یو غړي په واده کې سندرې ویلې وي.
دا سندری ولی نشتا په خندا خندا خبر ولی نشتا دلته ټول کله او خار ولی ژاړي
امن غواړي
دلته غریب او ملدار ولی ژاړي
امن غواړي
دلته بسکر دکاندار ولی ژاړي
امن غواړي
دلته نجار پردار ولی ژاړي
امن غواړي امن غواړي
بس نو دا
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په همدې موضوع کې لږ نور هم پاتې کیږو. 2019 کال د افغان ملکی وګړو لپاره ډیر درون کال و. ډیرو خونړیو حملو د ډیرو خلکو ژوند واخیست. تفصیل به له امید زهرمل واورو.
د اگست میاشتې په 19 نیټه د کابل په لویدیځ کې د واده په مراسمو ځان مرګی برید د 2019 کال تر ټولو خونړی پیښه وه. په دې برید کې له اویا تنو زیات ووژل شول او نږدې 200 تنه نور ټپیان شول. داعش ډلې د دې برید مسؤلیت ومانه. له دې خونړۍ پیښې وروسته د اکتوبر په 13 نیټه د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ په جودره سیمه کې د یو جومات دننه چاودنه وشوه. په دې پیښه کې هم له اویا تنو زیات ملکي کسانو ژوند وبایلود او لسګونه نور ټپیان شول. که څه هم تر نن نیټې د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کې وویل د ده د اطلاعاتو پر بنسټ د هسکې مینې په جودرې سیمه کې د جومات دننه چاودنه داعش ډلې کړي، خو یوازې دا دوه بریدونه نه دي چې په دې کال کې شوي، بلکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په 2019 کال کې 950 ځانمرګي بریدونه د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې شوي دي. امنیتي ځواکونو په دې کال کې د 130 نورو ځانمرګو بریدونو مخنیوی کړی دی. نصرت رحیمی وایي ترهګریز بریدونه په ځانګړي ډول ځانمرګي هغه په 2019 کال کې د ملکي تلفاتو تر ټولو ستر علت دی.
تلفات افراد ملکي
د ځانمرګو ترهګریزو بریدونه او ماینونو د چاودون له کبله د ملکي تلفاتو شمیر 1840 تندی 4520 نور ملکان هم په دې کال کې د ورته پیخو لکبله ټپین شوې دي،
زخم برداشته.
د دې ټولو سره سره په 2019 کال کې د ملکی تلفاتو کره شمیر نه دی روښانه شوی. خو له دې وړاندې د دسمبر په 18 نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامې چې یمامتو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل، په افغانستان کې د اگست میاشتې له 9 نیټې د نوومبر تر 8 6,500 بریدونه شوي چې د تیر کال په پرتله 14% زیاتوالی ښیي. د ښاغلي یمامتو له قوله لدی بریدونو ډیر یې په سویل ختیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې شوي دي. هلمند، کندهار او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې د دې بریدونو د لوی او پیښو شهیدان پاتې شوي. هغه زیاته کړه د 2019 کال د درېمې روبې ملکي تلفات د تیرو لسو کلونو په پرتله بي ساري زیاتوالی ښایي. له دې وړاندې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په اکتوبر میاشت کې اعلان کړی و چې د روان مریض کال په لومړیو شپږ میاشتو کې 1611 ملکیان وژل شوي او 3,800 نور د جګړو او نورو بیلابیلو امنیتي پیښو له کبله ټپیان شوي دي. په 2019 کال کې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه کره راپور نشته. همدا ډول د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونه په دې اړه د معلوماتو لور کولو ډډه کوي، خو کورنیو چارو وزارت د حکومت د مخالف وسلوالو د تلفاتو په اړه وایي په دې کال کې 3,500 زیات وسلوال وشل شوي دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د کورنیو چارو وزارت لخوا ازادي راډیو ته ورکړل شوې شمیرې ردوي او وایي ژر به د طالبانو او افغان ځواکونو د تلفاتو شمیرې خپرې کړي. د افغان ځواکونو عملیات، د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د 2019 کال په هر 24 ساعتونو کې افغان ځواکونو د حکومت د مخالف وسلوالو پر ضد لس تر شل هوایي او د ځانګړو ځواکونو ځمکني عملیات کړي. د دې وزارت د ویان مرسیال فواد امان له قوله په دې عملیاتو کې تر ډیره د وسلوالو طالبانو نومول شوي والیان، ولسوالان او د سری قطعې په نوم قمندانان له منځه تللي دي.
موږ په دې کال کې په مطلق ډول دفاعي حالت راووت او تعرضي حالت مو غوره کړ. پر طالبانو زموږ د بریدونو شمیر نسبت بل هر کال ته زیات شوی دی. پر دې ډلې زموږ د بریدونو فشار دومره زیات شوی چې دوی د خپلو بریدونو په شدت کې پاتې راغلل.
د سولې پر لور
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
خپړی واخلې بار له یو ستړی واخلې دا څه خپړی واخلې بار له یو ستړی واخلې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې خپل 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 دې ژوند 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 خپل دې خپل 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 دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې آئینہ میں صاف کے چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنی ول سرپ نک روزو اے دے ناوے سپین مڑوان خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکه غنم کې دیږي ګوښتر لکه غاڼې سرارتا ومنډا لکه غاڼې سرارتا ومنډا لکه ناوې نرانوان شیرا لکه یو خو غنې همدا سه بنف بنخ کولای دی ژوند 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 کولای دی ی خلکو 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 کول خلکو منی سه ژوندون تا ټوپک منی سه
خیرات کتاب کے دوان خیدنی یا و بڑکات تاوس بلد جانان تصویر و از موینا کد نقل یا وڑو کئی کاغذ او در رحمان بابا غزل سر دسترگو رسم پمڑا وسترگو کد پٹو غم و خون خولای بے
جن 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 خولای بے جن 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 خولای
کمپیوٹر پا پر در آغای مسیج دیو امینه تو خوگه اشاره پا مسینجر که یه زواب واری پا مسینجر که یه زواب واری لچانو رک دیکتول خایستان لفظو ناناس ور تلاس در زنه ور که فکر من خوله دی
جن 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 خوله دی جن 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 خوله دی جن 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 خلقتي
جن جن خلقتي يا خلق 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 كل خلق يا خلق 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 كل خلق ماني ساي جون دون تاتو پک ماني سي دات خپڑی واخلے بال یوستڑی واخلے دات خپڑی واخلے